د سهار اته بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلست. قدر من اوریدونکو، د دې او ساته خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې په مکرۍ خبرونو ته ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه د بندو دروازو تر شا له سلام مشورو وروسته په پرانیستي غونډه کې بحث وکړي. په پام کې ده چې په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او په کابل کې د دې سازمان د مرستندوی دفتر یا یونامه مشره روزا اوتنبایوه او د مدني ټولنو یوه افغانه استازي د روان وضعیت په اړه معلومات ورکړي. همداراز په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې یا اوچا استازي به هم د غونډې ته ویناوې وکړي. تمه ده چې د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې له افغانستان د تروریزم پر ګواښ هم خبرې وشي. په افغانستان کې بشري حقونه په تیره د نجونو او ښځو تعلیم او کار بله هغه موضوع ده چې د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې خبرې پرې کیږي. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یا یو این ایچ سی آر وایي چې د افغان کډوالو د وروستیو نیونو او ځورونو په اړه یې له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې د یو این ایچ سی آر ویان قیصر اپریدی د ازادۍ راډیو مشال څنګ ته وویل د ستونزه له پاکستاني چارواکو سره شریکه شوې او هغه ژمنه کړې چې حل به یې کړي. پرون د جون په شلمه د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل پر پاکستان غږ وکړ چې د افغان کډوالو ځورول او نیول بند کړي. په اسلام آباد کې ډیره افغان کډوال له تیرو څو ورځو راهیسې وایي چې پولیس یې نیسي او بند ته یې اچوي، خو پرون په پېښور کې ډیره افغان کډوالو هم مشال راډیو ته وویل چې پولیس له تیرو څو ورځو راهیسې چاپې پیوهي او هغه کسان نیسي چې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی له هیواد د لوستو ځوانانو او علمی کادرونو وتل لوی ضایع بللی ده. د ښاغلي کرزی دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې هغه د څرګندونې پرون د بیلابیلو ولایتونو له یو شمیر ځوانانو سره په کتنه کې وکړي. د بیان له مخې ښاغلي کرزی همدراز د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستو غوښتنه هم وکړه. پخوانی ولسمشر له افغان ځوانانو غوښتي دي چې له هیواده د نه وځي او د افغانستان په آبادۍ او پرمختګ کې دې برخه واخلي. اوکراینی چارواکي وایي د هیواد په جنوب کې له روسي ځواکونو څخه نورې سیمې نیولې دي. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیال هانا مالیار پرون د جون په شلمه وویل چې اوکراینی ځواکونه په سوکه خو ډاډمنو ګامونو سره د پلان په اساس دفاعي حملو ته دوام ورکوي. میرمن مالیار زیاته کړه چې دوی پر مخ روان دي او حتی لیدل کیږي چې اوکراینی سرتیری د خپلې خاورې یو متر له دښمن څخه نیسي. هغې پر خپله ټلګرام پاڼه په یو بیان کې یادونه کړې چې خلک د فلمونو په شان چټک پرمختګ غواړي، خو دا زیاتوي چې هسې امکان نه لري. میرمن مالیار وویل په عین حال کې داسې سیمې هم شته چې د روسیې پاوځ پرمختګ کوي او اوکراینی ځواکونه په دفاعي حالت کې دي. نوموړي په دې ترڅ کې ختیځ ښارونه کوپیانسک او لیمان د مثال په توګه یاد کړي دي. او د چین صدر اعظم وایي هیواد غواړي له جرمني سره خپل دوه اړخیز اړیکې نوي پړاو ته ورسوي. د چین دولتي راډیو په حواله لی چانګ پرون په برلین کې د جرمني له صدر اعظم اولاف شول سره په کتنه کې دا خبره کړې ده. لی چانګ ویلي دواړه لوري باید د دې لپاره کلکې هڅې وکړي چې د خلکو ترمنځ په راکړه ورکړه کې اسانتیاوې راشي. د چین صدر اعظم جرمني او فرانسې ته خپل سفر د دوشنبه په ورځ داسې مهال پیل کړ چې اروپا هڅه کوي پر چین په خپل اقتصادي اتکا کې توازن رامنځته کړي. د ازادۍ رادیو خبرونې اوري. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې د راپورونو لنډه برخه واورئ. په ایټالیا کې د افغانستان سفارت تاییدوي چې د یونان په اوبو کې په ډوبه شوې کښتۍ کې د مړو شویو افغانانو په ډله کې افغانان هم شته. اوبخې د مړو شویو کډوالو په ډله کې افغانان هم شته. دغه سفارت د قونسلي چارو مسؤلینو ازادۍ راډیو ته وویل چې په کښتۍ کې د افغانانو په ګډون د پاکستان، تونس او یو شمیر نورو هیوادونو وګړي هم سپاره وو. په دې اړه نور جزئیات خاطر پردې سره کوي.
لشپک ورځی زند وروست د یونان په سواحلو کې د وی کښتی د ډوبیدو په پیښ کې د افغانانو مړی نتایج شو. په ایتالیا کې د افغانستان د سفارت د کنسولي چارو مسول احمد خالد اکبری د سې شنبه پورس ازادي رادیو ته وویل چې دغه پیښ کې افغانان مړی دي خو کره شمیر نه دی معلوم. خغلی اکبری وی دا وخت اړتیا لري چې په دې پیښه کې د افغانانو کره شمیر معلوم شي. له دې سره خوا کې بیا په همدغه هیواد کې د افغانستان سفارت د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې د یونان په اوبو کې د ډوبی شوې کښتۍ په پیښه کې د دوی د معلوماتو له مخې اته بیا افغانان او پاکستانیان مړه شوي دي. دغه سفارت د دوشنبه ورځې ناوخته په خپره کړې اعلامیه کې هم د مړه شویو افغانانو شمیر نه دی وړاندې کړی. په اعلامیه کې سفارت له اروپایي ټولنې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالي کمیشنرۍ دولتي او نادولتي ادارو څخه غوښتي چې په افغانستان کې له بېوزلۍ او جګړې څخه د وتلو افغانانو لپاره د بشري دهلیز له لارې د خوندي لارو د پیدا کولو لپاره په ګډه کار وکړي. هاخوا بیا په یونان کې د افغانستان سفارت په شوې پیښه کې د افغانانو د مړینې په اړه ورکړل شوي معلومات نه تاییدوي. په دغه سفارت کې وی ډیپلوماټیکي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي رادیو ته وویل د دوی د معلوماتو له مخې تر اوسه د یادې پیښې نه د هیڅ یو افغان د مړینې راپور نه دی ورکړل شوی. دغه سرچینه وای له دې وړاندې د ورته پیښو وروسته به د یونان د کډوالو چارو وزارت د قرباني کسانو کورنۍ او همداراز هغه کمپنۍ چې مړی انتقالوي له دوی سره په اړیکه کېدل، خو د دې پیښې وروسته دوی تردا مهاله هیڅ داسې څه نه دي ترلاسه کړي. د تیرې اونۍ د چهار شنبې په ورځ د یونان د سواحلي سیمې په 15 کیلومتر کې یو کښتۍ چې له 400 تر 350 پورې کسان پکې سپاره وو ډوبه شوه. په دې پیښې کې تردا مهاله د راپورونو له مخې 104 کسان ژغورل شوي، خو یو شمېر پاکستاني رسنیو بیا راپور ورکړی چې په دې کښتۍ کې شاوخوا 200 پاکستانیان سپاره وو چې 12 ژغورل شوي. داسې راپورونه هم ورکړل شوي چې د بیړۍ له ډوبېدو وروسته ممکن سلګونه کسان ترې تم وي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د روان میلادي کال د فبروري په 26 د ناقانونه کډوالو یوه کښتۍ چې د افغانانو په ګډون 180 کسان پکې سپاره وو او غوښتل یې په ناقانونه توګه د ترکیې له ازمیر څخه ایټالیا ته ځان ورسوي، د ایټالیا په اوبو کې ډوبه شوه. هغه مهال په ایټالیا کې د افغانستان سفارت ویلي وو چې په دغه ډوبه شوې کښتۍ کې 90 افغانان مړه شوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپګ نوي،
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 0.21 او 25 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
د پښتون ژغورنې غورزنګ پلویانو پرون د بنو، پېښور، سوات، ته او کراچۍ په ګډون په یو شمیر سیمو کې مظاهره وکړه. د مظاهره په دې هدف وی چې د علي وزیر په ګډون د غورځنګ ټول نیول شوی غړي باید سم دستی له بنده خوشی شي. د پی ټی ایم د مظاهرو په اړه د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبريال نیاز علي نور تفصیل راکوي.
پختون ژغورنی غورځنګ پرون د جون په شلمه په بنو، پېښور، سوات، کوئټا، کراچۍ ترڅنګ د هیواد په نورو برخو کې د غورځنګ مخکښ او د پاکستان د قومي اسمبلی غړي علي وزیر په ګډون د نورو نیولې شوو غړو د خوشي کولو لپاره احتجاجي مظاهره کړي. د غورځنګ د مشرانو په اعلان د جون په شلمه په بنو کې د پی ټی ایم پلویانو احتجاجي مظاهره کړي چې په ګڼ شمیر کې پکې خلکو ګډون وکړو. د یادې مظاهره په وخت د پی ټی ایم یو غړي سفیر خان په خپل وینا کې وویل چې کوم خلک د پښتنو په خوره امن غواړي، ریاست هغه کسان نسی.
ټکیم خلک امن غواړي او په وطن سره خبره کوي، وطن د پر سیالي غواړي، هغه ته نه دی ګرځي دوه اجازه درسته نه خپل علاقې ته تاګ اجازه درسته.
هم په دې لړ کې بیا په سوات، پېښور او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې پی ټی ایم احتجاجي مظاهره کړي. د پی ټی ایم پلویانو د پېښور پریس کلب نه بهر احتجاجي مظاهره وکړه او د علي وزیر او نورو ملګرو د خوشي کولو غوښتنه کړي. د مظاهره په وخت د پی ټی ایم د پېښور یو مشر ابراهیم کامل بیا مشال لیډیو ته وویل
دوی شورا د مخ کې وزیرستان کې زمونږ ملګری ادرحمان وزیر مرکزی ممبر زکیم او د نور دوه ملګري دي، هغه گرفتار کړي دي، ولې چې اوسه پوری عدالت ته نه پیش کړی ائی د پاره بیا نل ترځی کیږي چې وزیرستان کې پلت ناشته
پی ٹی ایم دا احتجاجی مظاهری په داسې حال کې کړی چې د جون په 13 د جنوبی وزیرستان د پارلیمان غړي علي وزیر په شمالي وزیرستان کې نیولې شوې وو او پی ٹی ایم تور پوری کړی وو چې علي وزیر فوز ونیو د علي وزیر د نیولو نه وړاندې د پی ٹی ایم د جنوبی وزیرستان درې غړي عید رحمان وزیر جلال خان او زیکم وزیر د مای په 13 او 13 نیولې شوې دي خو تر اوسه پولیسو یا بلې کومې ادارې نه دي ښکار کړی خو فوز تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د غورځنګ د مشرانو په اعلان د جون په 16 د بلوچستان په کوئټه لورلای کې هم د پی ٹی ایم پلویانو احتجاجي مظاهره کړي او ویلي چې د غورځنګ ټول غړي دي زر تر زره را خوش کړي د کراچۍ په سوراب ګوټ سیمه کې هم پی ٹی ایم احتجاجي مظاهره وکړه د پی ٹی ایم ترڅنګ ملي جمهوریت غورځنګ پلویانو د کراچۍ مشرانو په کې هم ګډون کړي پښتون ژغورنې غورځنګ د عید رحمان وزیر جلال خان او زیکم وزیر د خوشی کولو لپاره د جون له درېمې تر نهمې نیټې په امیر علي او له نهمې نیټې راهسي د میرانشاه پریس کلب مخې ته احتجاجي پرل وهله چلا هم دوام لري علي وزير د 2000 د رښتم کال د پروري په 14 تر شپږشت میاشتو بند تیر دورستو د کراچي له زندانه خوشي شوي وو په هغه تورو چې د پاکستانی فوز خلاف د خلکو در پارولو هڅې کړي خو نو موري دا تورونا سیاسي سازش بللي او پی ٹی ایم هم تل دا تورونا رد کړي او وای چې د پښتنو د حقونو لپاره به خپل پر امن او قانوني مبارزه جاري ساتي
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې هر میاشت د معلولیت لرونکو زرګونه کسانو ته خدمات وړاندې کوي د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې د افغانستان د وګړو په سلو کې 15 معلولیت لري د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې معلول کسان وایي چې د بیوزلۍ له کبله د خپلو اولادونو د مړولو توان هم نه لري په دې اړه نور جزئیات د ازادې رادیو خبريال امید زهیرمل راکوي
نبی الله وای د ماین په 14 کې خبرګې سترګېډندې شوې اته کسي زکورنۍ ورتر غاړي د چ اوس د ګټ وټ هیڅ څوک نه لري ته کو نړ دغه اوسیدونکو له اوسنې واکمن غاړي چې تر وسه یې لاس نیوي وکړي
موږ د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ یو او بچی مواړه او موږ د مزدوري نیو نو ډیر په مشکلاتو کې یو نو د رئیس الوزاره صاحب نه او د ټولو وزارتونو نه په به خصوصا د شهدا او مالیونو د وزارت نه موږ دا خواست کوو چې زمونږ د ماش موږ ته راواله شي
سفر محمد صابر وایي په یو بخه معلول دی او په افغانستان کې دا محل ورته د کار زمينه برابر نه ده
په خپله باندې معلول ما غوښتنې زده چې د معلول لپاره کارونه نشته دی باید د پاره د سې کار مناسب خیاطي ګلدوزی او دغه شانت د موبایل سازي دا شانت آسان پروګرام برابر کی چې معلول په خپل کار میزه کی او بشول په بقام پیدا کی کوم سات راځي موسات کې باید اوله درجه اوله برخه معلول تور ضعیف دي کمزوري دي معلول کې مواد ورکی کومکو کې پیسې ورکی
د طالبانو د حکومت د شهیدانو معلولونو چارو وزارت بیا ویلي دوی تر اوسه 190,000 معلولیت لرونکو کسان 80,000 کونډي او 350,000 یتیمان راجستر کړي او د هغوی د ستونزو د حل لپاره خپل مشرتابه ته یو طرحه سپارلې ده د وزارت تیر اونۍ تر څلور میاشتنی ځن وروسته د معلولیت لرونکو یتیمانو شهیدانو او کونډو د سب د لړۍ د بیا پیل خبر ورکړ او وی ویل غواړي مستحق کسان له سب پاتې نشي د معلولیت لرونکو ترڅنګ د شهیدانو د کورنۍ غړي وای لمیاشتې خپل ټاکلې معاش نه اخیسته د طالبانو د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت وایي د معلولیت لرونکو د شهیدانو د کورنۍ او د روانو ستونزو او د معاشونو د ځنډ په باب زموږ پوښتنې جواب نه کړي خو د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي دوی په افغانستان کې هر ورځ لزورګونو معلولیت لرونکو کسانو سره مرسته کوي افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټې وایان پرویز احمد فیضی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
کمیټه به ملي صلیب سرخ د سر تاسو سره
د سر صلیب نړیواله کمیټه په ټول افغانستان کې د مالولانو د توانمنتۍ او مرکزونه لري موږ په 60 ډول هر میاشت ډیر لزر مالولیت لرونکو کسانو ته د توانمنتۍ خدمات وړاندې کوو زموږ په دغه وو مرکزونو کې تیر کال اته باندې 200,000 کسان د دغه خدماتو برخمن شوې دي د غراس ته باندې 2,500 کسانو ته د بدن مصنوعي غړي تولید او برابر شوې دي
2000 نفر
په تیرو څو لسیزو کې د جګړو او نورو ناخوالو له امله په سلګونو زره کسان معلول شوي چې ځنیو ته په تیرو حکومتونو کې ټاکلې اندازه معاش ورکول کېده د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې او چا په 13 دسمبر میاشت کې ویلي وو چې د افغانستان د وګړو 15% معلولیت لرونکي دي مخکې دغه فیصدي 14 کول کېدل د آسیا بنسټ په یو ارزونه کې ویل شوی وو چې په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمیر 4.5 میلیونه ته رسیدي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادي راډیو مجلې پروګرام پیلېږي. دا پروګرام احمد شیبر چمتو کړی، خو له هغه مخکې یو وروستۍ موضوع. اروپایي ټولنه وایي اوکراین ته د راروانو څلورو کلونو لپاره د نږدې 50 میلیارد یورو په اندازه د مرستې وړاندیز کوي. د اروپایي کمیسیون په وینا د مالی مرستو په دې بسته کې پورونه او بلا عوض مرستې شامل دي. له بلې خوا د اوکراین دفاع وزارت ویلي دي چې په روان میلادي کال کې د دې هیواد 10,000 پوځیان روزي. سلام محمد صالح د موضوع نور تفصیل اوروي.
د اروپایي کمیسیون مشر له اوکراین سره د اروپایي ټولنې د مرستو د دوام ژمنه وکړه او وی ویل چې د مرستې لپاره د زیاتې بودیجې برابرول د دې زمينه برابروي چې له اوکراین سره کېدونکې مرستې په سیمه کې روانو تحولاتو ته په پام سره تنظیم سي. ورزلا واندرلین پرون سیشن باندې د بلجیم پلازمینه بروکسل کې په دې اړه په خبرو کې وویل:
موږ د څلورو کلونو لپاره د 50 میلیارد یورو یا 45.6 میلیارد ډالرو په اندازه د مالی مرستې د ورکړې وړاندیز کوو. دغه بسپنه کې پورونه او بلای وزي مرستې شامل دي او دا امکان برابروي چې موږ واقعا له اوکراین څخه خپل مالی ملاتړ د سیمې تحولاتو ته په پام سره عیار کړو، ځکه موږ ټول پوهیږو چې یوه جګړه تر ټولو زیات انعطاف ته اړتیا لري.
په همدې حال کې د اوکراین دفاع وزارت پرون سیشن به اعلان وکړ چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه په پام کې لري چې روان میلادي کال د اوکراین د وسلولو ځواکونو 10,000 غړي په ځنګړي ډول د ځمکني دفاع قطعات وروزي. د بدسل کې د چې پرون سیشن به روسي د جنوب لویدیځ سیمې تامبوف دا په داسې حال کې د چې پرون سیشن به روسي د جنوب لویدیځ سیمې تامبوف د بارودو د تولید په یو فابریکا کې 14 وسوه او 4 کسان یې ووژل. د روسي د اجلو خدماتو ادارې ویلي په دې پیښه کې لږ تر لږه 12 نور کسان ټپیان شوي دي. د دې سیمې والی ماکسیم یګوروف د ورانکاری احتمال رد کړی او وایي دغه 14 بشري عوامل لري. د تامبوف د بارودو د تولید فابریکا د تامبوف مرکز ته نږدې په کوتوفسک ښار کې پرته ده چې د روسي د صنعتي تولیداتو مهم تاسیسات پکې دي. دغه فابریکا د پیروکسیلین په نوم بارود تولیدوي چې په بیلابیلو وسلو او مرمیو کې کارول کیږي او د روسي پوځ دغه مهمات د اوکراین په روانه جګړه کې کاروي.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
سلامونه، احمد شیبریم. د افغان شوزو آنلاین ادبی بهیر
واړو چې افغان انجونې لیکلو لوستلو ته، مطالعې ته او تخلیق ته وهڅو.
په دې بهیر کې دا نظم نقد ته وړاندې شو.
څه تیاره او چوپه شپه ده، یوه پاڼه هم رپ نه کړي، مرغکۍ کرار ځاله کې ویده ده او پیشو.
د نارینه و آنلاین ادبی بهیر هم روان دی.
گلبند د افغانستان په کچه یوازینی هغه پښتنه ټولنه ده چې غواړي پښتو ادب د اسلام په چارچوب کې لکه وبه مخیوس.
په دې خبرونه کې مو ل دریو نویو چاپ شویو کتابونو خبرو چې یوې د مونولوګ کتاب دی.
انسان د لاسور تر تاثیر لاندې څومره دی، یو دغه نظریه په کتاب کې شوی.
شعر هم لرو، کیسه هم.
د غوزانو نو یو نه د کلی په مینځ کې بلاړه و. دا ونه پټونه
او د خبرونه پورستیو کې په واورې چې په غزنی کې د ناویو پجامو کې د افغاني کالیو د شودو دود زیات شو.
اوس نور کالی د مصر نور تکی دی، هغه دومره زحمت نه غواړي، په دا خاطر دومره خپل هم نه لري.
د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر د خبرګولي د یبشت منټي په غونډه کې په یو شعر نقد وشو. دی غونډه تامینه فن خپل نظم د کرکتن لپاره وړاندې کړ. مخکې تر دې چې د نقد مخه کړم او د نقد جزئیات خبره کړم، د نړیوالو ناقدانو ځینې نظریات به د شعر په اړه تاسو سره شریک کړم. کرکتن کې وای لمړی دی ته ګوري چې شعر د ویلو لپاره څه لري، کساتي خبرې پکې ځای شوی دي. دوی دا وړاندیز هم کوي چې د شعر د محتوا لپاره مناسب چوکاټ انتخاب شوی دی کنه دی. دریم، کلمات سم دی، څلورم ښه تصویرونه پکې شته، پنځم ټول غیر ضروري شیان ترې لرې شوي دي، شپږم همدومره څه مو په شعر کې ویلي دي چې په کارو یعنی نه مو خبره وشته کړې نه لنډه کړې، اووم اغیزمن دی یعنی پر لوستونکي تاثیر کوي. د شعر د لیکلو لپاره اصول نشته چې څرنګه به لیکل کېشي، البته له هغو چوکاټي اصولو پرته چې په کوم فورم کې لیکو. شعر کولی شي چې ژور احساس راونخړي یا یوه کیسه بیان کړي او یا هم د فکرونو او احساساتو یوه دریڅه پرانیسي. خو سوال دا دی چې څرنګه شعر به شاعر لیکي چې له لوستونکو سره وشخیشي. مخکې تر دې چې د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د برخوالو نظریاتو تراشم چې د امینې فنا شعر له دوی سره شخیدلی کنه دی، داخلي فنا نقد وړاندې شوی شعر به د دوی په شخ کې سره واورو چې آزادي راډیوي مجلې پروګرام ته رالېږلی دی.
نن می هغلار ټول و تړلې، هغلار چې تر تا وې رسیدلې، هغلار چې د عشق تر انتها وې رسیدلې. نن می خلو یا ډبره پزړه کې خو، نن می ستاد عشق کیسه نیمګړې پریخوا، نن می ځان پسې آن ورته کوټې کلپ کړ، خو یوه کړکۍ لا پاتې، خو یوه کړکۍ لا پاتې، ها چې ستا کړکۍ ته مخامخ وتلې، که څه هم سپینه پرده د مدام کش وي، خو دا اوس چې نیمه شپه ده، خو دا اوس چې نیمه شپه ده، ما تخکاری د پردی تر شادی سیوری شم لیدلی، ته پر کوچ باندې تر څنګ د کړکۍ ناستی، او پر میز دی در ته شم لګولی، د شین چای پیاله د مخ ته سره شوی. ما تخکاری، ما تخکاری تا کتاب مخ ته نیولی، لستړیا او بی خوبی دی سترګې سرې لکه شفق دی، خدای خبر چې څه بلولې، خدای خبر چې څه بلولې، زما سترګو کې دی اوښکې، د کتاب تورې سم نشم لیدلی، زه یم دلته خو حواس مې ټول له تا سره ملګري، څه تیاره او چوپه شپه ده، څه تیاره او چوپه شپه ده، یوه پاڼه هم رپ نه کړي، مرغکۍ کرار ځاله کې ویده ده، او پیشو د ونې ډډې ته پرته ده، رڼې سترګې یې ځلیږي لکه دوه غمی ښکارېږي. ما مې تور ټیکری له ولو راچاپیر دی، او په اوښکو لوند پلو مې غاښونو کې ټوک ټوک دی. ما مې تور ټیکری له ولو راچاپیر دی، او په اوښکو لوند پلو مې غاښونو کې ټوک ټوک دی. له کړکۍ دی سترګې نشم اړولی، له کړکۍ دی سترګې نشم اړولی، ستا د عطرو خوشبوئی را باندې لګي، زړه مې سرو لمبو کې سوزي، ستا د شمو به هم اوس رستۍ سلګۍ وي، پر پالنګ به درته ناستا د خوبونو ناوکۍ وي، ستا د شمو به هم اوس رستۍ سلګۍ وي، پر پالنګ به درته ناستا د خوبونو ناوکۍ وي. زه هم نوره خپل اوښکو کې ډوبېږم، زه هم نوره خپل اوښکو کې ډوبېږم، ستا له شمو سره یو ځای فنا کېږم، ستا له شمو سره یو ځای فنا کېږم.
د دې نظم نوم دی یو کړکۍ. په دقیق غونډه کې ځلا نور د شعر د نوم ستاینه وکړه او وی ویل چې لوستونکو ته هر څل هم دی وی کړکۍ ور شودل کیشي، یو داسې کړکۍ چې موږ یې د تړلو توان نه لرو. هیلی پسرلی د دې شعر کرکټرونه د شي کیسې له کرکټرونو سره ورته وبلل. دا امنی فنا په نظم کې عاشق دی، معشوق دی، پیشو او مرغۍ هم شته. سلما بدری وی چې د هیلی نظر یې خوښ شوی چې دا نظم یې د کیسې په څیر وڅېړه. دا بیا وایي چې دا نظم پوره کیسه ده، پیلې، منځې او غوټې هر څه عالي دي، سم دم لکه کیسه. شیبې کې هیڅ هم دې شعر کیسه ور په زړه کړې ده او وایي چې دا شعر داسې دی لکه څوک چې چاته کیسه کوي. اخلي ګهیس په ورته وخت کې د شعر کلمات وستایل. میمونې کامران هم د امنی فنا د نظم د الفاظو صفت وکړ. فاطمه اعظم هم د شعر د الفاظو ستاینه وکړه. فرزانه زیار ورسره داسې هم نظر شوه چې دې د ټول شعر د آهنګ صفت وکړ. د نولسمې پیړۍ نامتو انګریز شاعر ساموئل کولتریج د شعر د تعریف په اړه وایي: ښه کلمات چې ښه ترتیب شي. د امنی فنا د نظم د نقد په غونډه کې بلې لیکوالي ملالی کلیوالي د نظم فنی جوړښت ته اشاره وکړه. وی ویل چې په دې نظم کې پیل، پای او یو موضوع تر اخره تعقیب شوې ده. اخلي کلیوال د نظم انځورونه هم وستایل. نرگس سها کم د انځورونو ستاینه وکړه. نیمه غنی د شعر رواني تاثیر ته تم شو او وی ویل چې د نظم په پیل کې شاعر له وی رابطې لاس اخلي او نه غوړي چې مقابل لوري وګوري، خو ورسته زړه یو کړکۍ د رابطې په لور پرانیسي او غواړي چې معشوق وویني او وڅاري. شریفه شریف وایي چې پر شعر نقد ذوقي خبره ده. ډاکټر شریفي خپلې خبرې په څو برخو ویشلې دي: د الفاظو شخ، دوهم انځورونه، دریم محتوا، څلورم شخ. دلته مطلب د محتوا او انځورونو هم شخې ده. ډاکټر شریفي بیا وویل چې د شعر په اخیره کې لشم سره فنا کېدل ښکلی ترکیب دی، خو د شعر د پیل له شخص سره هم شغی نه لري. په پیل کې شاعر واکمنه او په ځان باوري ده. په پای کې زموږ په ادبیاتو کې له مروج دود سره سمه ژړاند ده. ډاکټر شریف وړاندیز کوي چې په پای کې پکار وه چې یو بله جمله یا یو بل انځور ور زیات شوی وای، خوند به نور هم ډیر شوی وای، لکه پاس په آسمان کې ستوري یاد شوی وای یا د سبا فکر ته په سیمبولیک ډول اشاره شوی وای. دغه مسلې ته فرزانه زیار هم اشاره کوي چې کاش پښتني تل د نارینه و لپاره ماتیدونکې ونه شایو. دا وایي چې په خپلو لیکنو کې باید څرګند کړو کوم نه غواړي نه دی غواړم. که فنا لیکلی وای د دې په باور چې ستا یادونه له شمې سره فنا کیشي لا به بهتره و. دغه نظر شفیق خپلواک هم ورکړی دی، خو دا د معنا له پلوه دا مسله نه مطرح کوي. د شعري اصولو له مخه وایي چې د امنې په شعر کې ژړا څه ناڅاپي راغلی ده. اخر خپلواک دا خبره هم کړې ده چې دا نظم داسې دی لکه کیسه، هم کرکټرونه لري، هم مکالمه، هم فضا کې صحیح زده، هم تصویرونه. دا د شاعر په ستاینه کې وایي چې زموږ په اکثرو نظمونو کې تسلسل مات وي او چې پای ته ورسیږي نه پوهیږو چې د شعر موضوع څه وه. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د دې نقدي غونډې ویانده نرگس سها کوه. له دې په واورو چې د دوی غونډې څرنګه وي.
موږ هر اونۍ غونډه لرو او د موږ د غونډې محتوا هم داسې ده چې موږ لیکلو لوستل یو بل سره شریکو او له دې لارې څخه غواړو چې افغان نجونې لیکلو لوستلو ته، مطالعې ته او تخلیق ته، نوي نوي کړنو ته وهڅو. نو د هغه معمولي برنامه سره سم زموږ دغه غونډې داسې دي چې په درې برخو کې تنظیم شوې دي. لومړی برخه داسې ده چې موږ یو موضوع ټاکو او په هغه باندې سره راټولېږو، سره بحث کوو، خبرې اترې لرو. او دوهمه برخه بیا موږ مخکې له مخکې څخه یو غزل، یو آزاد نظم او یا هم یو کیسه تاګو مخکې له مخکې څخه ګروپ کې شریکو. بیا نو انجونې د هغه په اړه فکر کوي، خپل نظر راغونډوي، د غونډې ورځې ته هغه باندې کار کتنه کوي. نو هم مثبت اړخونه راخلو، هم منفي اړخونه. د دې لپاره چې موږ د بهیر یو موخه همدا ده چې موږ زکړه کوو او موږ یو بل خپل نیمګړتیا وته واړو چې متوجه کړو، او کچېره خروان وي هغه وخت دی، او کچېره کومې وړې وړې ستونزې وي هغه هم نور هم تمشي. او تر هغه وروسته بیا درېمه برخه چې کومه برخه موږ لرو هغه د مشاعرې برخه ده، چې هغه بیا ټول پاکستان مخلي خورازم دي. کارکتنې برخه ته چې مخکینه غونډه چې زموږ وه هغه د امنجان فنا یو نظم وو چې موږ ټولو پر باندې کارکتنه وکړه.
اغلی ساک په دې غونډه کې د ستاینو ترڅنګ پر یو ښکلی شعر نیوکه شوې دي. د غونډې په اخیره کې عادتاً شاعر یا لیکواله د ځان دفاع کوي، اغلی فنا د خپل شعر دفاع څنګه وکړ؟
اغلی فنا یعنی مونږ خپل هم ورته ډېر په تعجب کې شو. مونږ ویل چې مونږ په خوا به چې کله د نارینه وو د کره کتنې برخې ته غوږو یا به کوم داسې مجلس او غونډې کې مونږ ګډون لره، نو آخر کې به دغه د کره کتنې برخه یو ډول جنجالي سوله چې نه والا تا غلط برداشت کړی ده، نه داسې زما هدف نه ده. یعنی دغه لیکوال او شاعر هر څه بچې وو بیا یو ډول دغه کره کتنې هغه کوم اړخونه چې د په خوښه به نه وو، د په سلیقې به سم نه وو، نو هغه ته به یې داسې پورین تندي ځواب نه وایه، یو ډول دفاعیه به یې کوله. نو د امنه جانې دغه برخورد دومره ښکلی او شاعرانه وو، دومره صبورانه وو، لکه څنګه چې دې شخصیت ده دې هېڅ هم داسې ونه ویل چې زموږ نظر پرې رد شي. حال دا چې زه په دې پوهېږم، موږ او تاسې ټول په دې پوهېږو چې هر څوک چې لیکنه کوي هغه حالات شرایط هغه خپل سایق باندې مخکې ځي. نو دې کولای شو چې وایي یعنی سربیره پر دې چې تاسو ته شاید د منلو وړ نه وي دغه کوم اړخونه چې تاسو ته منفي ښکاري، دا کوم اړخونه چې تاسو ته کمزوري ښکاري، او زما د خوښې د ما په علاقه برابر ده. خو نه، امنه جانې داسې ونه ویل. امنه جانې زموږ هر یوه د هر یوه نجونو کومه کره کتنه چې وه، کوم یو بحث چې و، د ډېر په ورین تندي ویل چې سمه ده راتلونکي کې زه به انشاءالله ډېر پام وکړم، ته دې به ښکلي ولیکم، تاسې څومره ښکلو موضوعاتو ته اشاره وکړه. اصلا زما پام دې خبرې ته نه و، ځکه چې زه کله لیکل کوم زه یو بل حالات ته ځم. زه ډېره مننه کوم له تاسې نه چې تاسې زما د ما د نظم بیت بیت مو معنا کړه ته، زما هغه برخو ته لا پام هم نه و چې تاسې هغه برخې را ورتېره کړې. یعنی دې یو ډول زموږ هغه کره کتنې ته داسې قادر په سترګه کتل چې موږ خپل حیران پاتو چې څومره په ښکلا باندې دا لیکل کړي دي، او څومره په ښکلا باندې دا زموږ هر کره کتنه په سړه سینه اوري، او د دې په ځای چې دا یو ډول دفاعي چلند کوي دا برعکس موږ نازوي او موږ تشویقوي چې ډېره مننه له نظر څخه مو.
نرګس جان ساک نقد تاسو په عربي کلمه د چمانای د چرنل یعنی شوبد بیلول، څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه په افغانستان کې ډیر کله چې څوک د اثر منفی اړخ بیان کړي د اثر صاحب فکر کوي چې د پرځت خبره شوې ده. زه خپل د افغان ادبي بهیر د جنو غوندو شاهد یم چې جن وخت به لیکوال د ځان دفاع ډیره په داسې په تیزو الفاظو کوله، لیکن بل لورته کچرته د امینه جان فنا د نسم ډیر عالی نسم دی، کچرته دا د خپل نسم دفاع و نکړي، فکر نکوي چې په بهیر کې ځینې کسان بیا ممکن داس فکر وکړي چې دا نسم کمزورې وو او ډیر څه زده نکړي.
زه داسې فکر نه کوم، ځکه چې کله چې چیرته د زده کړې ځای وي نو تابان کله چې امنه جانې دا نظم لیکلی تاسې چې لیدی دا یو بشپړ او مکمل نظم ده. یعنی دې کې هیڅ د بدون څه نشته، داسې څه پکې نشته چې هغه موږ غوښتي وي چې دا بدل کړه. موږ یوازې هغه اړخونه ورته وویل چې دومره دا ښکلی ده خو د تا فهم دې خبرې ته نه ده شوی. یعنی موږ دا د نقد برخه داسې ورته ویل. زموږ ځینو ملګرو ورته دا خبره وکړه چې کله چې ته د نظم لیاو حالت نه بل حالت ته راغلی تا کاش یو کوچنی کلمه لکه د خو لکه یا لکه او داسې یو څه ودی لیکلی وو چې دا نور لوستونکي ډېر په راحتۍ سره په دې پوه شوي وو چې دغه حالات چې ته یې درک کوې، دا حالات چې ته یې حس کوې، دا د کوم حالات محصول دي، دا خو ته پرې پوهېږې. داسې څه نه وو چې مثلا خدای مکړه دغه دا نظم نیمګړی وو یا ناقص وو یا کمزوری وو. برعکس، کله چې یو نفر به په دې برخه کره کتنه وکړه ویل چې کاش تا د حالاتو د رابهرېدو لپاره د یو حالت څخه بل حالت ته د تلو لپاره یو کوچنی کلمه راخستې وه. امنه جانې مخکې له دې چې هغې دغه ځواب ورکړی وای زموږ نورو نجونو هغو دا حالات ورته واضح کوو چې نه ستا په اند داسې یو څه ته اړتیا وه، مګم نه داسې وخت ځینې وخت د یو انسان د پېژندنه او معرفت موږ ته دومره ډېر شي، یعنی موږ هغه انسان سره دومره نږدې درک لرو یا دومره نږدې حسو ځان ته چې هغه حالات که موږ وینو هم نه موږ ته مخکې له مخکې نه دا برداشت کیږي چې امکان لري د دغه کس د فیډبک به څه وي، د دغه کس په دغه حالات کې د هغه کوم انځورګري به څه ډول وي. مثلا یو برخه کې ما امنه جانې ته وویل چې دغه پردې تر شا حالات خو رښتیا هم سترګونه لیدل کیږي. د پردې تر شا کوم حالات یا منجانې په خپل نظم کې انزور کړي دي، رښتیا هم کچېره هغه د منطقي اړخ نه موږ وګورو، هیڅوک د پردې شا ته کوم څه چیرېږي هغه نشي لیدلای، یعنی هغه په کلي ډول باندې خو نه. هغه ځینې وخت د انسان د معرفت او د پیژند ساحه دومره پراخه شي، دومره هغه د درک وړ سیزونه ورته دومره په اسانۍ د درک وړ ګرځي چې انسان خپله هغه د پردې تر شا هغه سیزونه هم حس کولای شي، ځکه چې هغه پخوا د غرونو تجربه کړې وي یا د هغه انسان سره دومره نږدې پاتې شوی وي چې هغه خپله پوهېږي چې اوس به دغه انسان احتمالي کړنه کومه یوه وي.
شیر خیال هم دی، خیال په خپله له ډیرو موانع او اوړي تیری شي او بل ځای انسان سترګو ته مجسموي، همداسې کنه؟
بالکل همدا خبره ده کنه، چې خیال هغه ځاینو ته وزر کوي، هغه ځاینو پورې رسیږي، هغه ځاینو پورې مزل کوي چې حالت انسانان تللی نشي.
ستاسو په باور کدا نقدي غونډې دوام وکړي او تاسو په شاوخوا سلو نورو ورته غونډو کې برخه واخلي، د ادبیاتو د وی فارغ په صفات باندې څومره به تاسو ته ګټوري وي؟ دا غونډې
ډېری به ګټوري وي، ډېر زیاتې، ځکه چې د هر چا د مطالعې هغه ساحه، د مطالعې هغه ذوق فرق کوي، او هر جلې چې په دې بهیر کېشته هغه ارخ مونته بیانوي چې بلې تقریبا هغه تل اسرسای نه لري. مثلا زموږ د بهیر یو عملګری شفیقا جانه، هغه چې کوم اثر مطالعه کوي، چیرته چې مثلا هغه نن سبا ګرځي را ګرځي، د کومو لیکوالانو کتابونه چې ځان سره لري، ممکن چې یو بل ملګری نیمه جانا، امینه جانا، زولی جانا، مثلا زخپله شاید هغه کتاب ونه لرم، کله چې هغه ارخ چې هغه راخلی، یو بل ارخ زه راخلم، یو بل ارخ بل ملګری راخلی، همداسې هر جلې هر مېرمنه چې په دې بهیر کې ده هغه داس یو ارخ هم تراخلی چې هغه موږ لپاره نه وي، هغه د چا موضوع شریکوي چې هغه موږ نه نوي سيزونه زکو.
لا نرګس صاحب څخه په مننې لوي خبرتیا ورسته د شزینه و لغونډي د نارینه و انلاین غونډې ته مخه کو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د نه ختم،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د اسلامي ادب ګلبن آنلاین غونډې له افغانستانه شروع شوې دي. دا څنګه غونډې دي؟ کوم کسان ګډون پکې کوي؟ د دې غونډو له مسول محمد حسن عمری څخه به لمړی دا وورو چې دا غونډې له څومره وخت راهیسې روانې دي.
ګلبن یو کال کېږي چې فعالیت پیل کړی، او لنی کمرغه خپل یو کلن ادبي مزل یې د ادبي ملګرو په بشپړې همکارۍ سره ورسو. ګلبن د افغانستان په کچه یوازینی هغه پښتانه ټولنه ده چې غواړي پښتو ادب د اسلام په چارچوب کې لکوب مخ یوسي، او د ادب د هغه ګلونو تند خړو بکړي او د لا خایست رنگ ورکي چې له شعر، شاعري او ادبیاتو سره مینه لري.
عمر صاحب په دې غونډو کې کوم موضوعات راخلي؟
ګلبن خپل معیاري مهالويش لري چې د ګلبن د ملګرو او د استادانو په خوخه جوړ شوی. په دې مهالويش کې ادبي بحثونه، تنقیدي او تشریحي کرکتنې، مشاعري، لیکل سوي معیاري اشعار او لنډکي ترنمونه د اونۍ په ټولو ورځو وشل سوي دي.
تاسو خو دا غونډه آنلاین کوي، څنګه کېدشته چې تاسو له غونډې خصوصا له نقدي غونډې نور خلک استفاده وکړي، لکه د میرمن آنلاین بهیر د غړو په څیر تاسو نقد خپور شي چې ټولو ته د استفاده وړ وي؟
موږ د خپل ادبي فعالیتونه ان شاء الله په لند وخت کې د کتاب په بڼه چاپو، ترڅو د موږ دغه ادبي فعالیت لمنه پراخ شي او ډیر شمیر د موږ هیوادوال او ادبال ملګري له دغه درسونو نه ګټه پورته.
د خو آنلاین غونډه د انټرنیټ پولی نړولې دي، نو په بهر کې مشت افغان لیکوال هم لتا سرهشته؟
بالکل، موږ سره ډیر شمیر شاعران ست چې په بهرنوي هیوادونو کې د هجرت شپې او ورځې تیري، زموږ له ادبي فعالیتونو خوښ دي او تر خپل وسه موږ سره په ادبي خبرونو کې ونډه اخلي. د ګلبن غي ګډيره پراخه ده، لپاره د ګلبن د مسؤلینو هڅه ده چې معیاري شاعران او ادیبان دلته سره راټول کړي. د مطرح نه ده چې دا سړی د تیري ادارې طرفدار یا پکې وو، مطرح ته غي استعداد، وړتیا او سنۍ حال ده.
د انټرنیټ ستونزه نرامن ستکیشي د افغانستان کې انټرنیټ کمزور دی؟
افغانستان کې انټرنیټي ستونزې مخکې زخت ډېرې وي، خو اوس لنیک مرغه ټکنالوژي ډېر وسعت پیدا کړي. افغانستان کې د انټرنیټ ستونزې تقریبا حل شوې او د لری پرتو سیمو ډېر شمېر نامتو شاعران اوس مهال موږ سره په ګلبند کې هم شتون لري او له ادبي آنلاین غونډو ګټه اخلي او ډېر خوښ دي.
شزینه لیکوالو ته مو د ګډون بلنه ورکړې ده چې په دې غونډه کې له تاسو سره ګډون وکړي.
ښاغلی شیبر صاحب، د خزینه شاعران اړوند به دومره ووایم چې فعلاً خزینه شاعران موږ سره په ګلبند کې وجود نه لري، خو پلان لرو چې د خزینه شاعرانو لپاره یو بیل ټولنه جوړ کړو چې د ګلبند له مفید موادو هغوی هم مستفید شي.
د اسلامي ادب ګلبند آنلاین غونډې له مسول شاغلی عمری څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د خبرمنې په دې برخه کې کیسه لرو. نومې دی د غوزانو ونه. دا کیسه د میرمن آنلاین ادبي بهیر غړي ځلانور لیکلې ده او په خپل ژغې آزادی رادیو ادبي مجلې ته ثبت کړې راستولې. مننه ترې کوم. کیسه یې سره اور.
یونه د کلی په مینس کې بلاړه و. دا ونه په ټولو کلیوالو ګرانه و. ماشومان ترې لاندې کورګي جوړول، جنکۍ یې په ټانګو کې ټالونه اچول. پیغله وسلم یې به پر دنداسو شونډې سرې کولې. کلی به چې دا غوزان پاخه شول، هر دانه به داسې ښکارېده لکه دې لاندې مخلوق ته چې خاندي. کله به چې دا خندا ښکار شوه، یو سړی چې ملا به کلکه تړلې و ور پورته شو. کله به ځان هم به یوې څانګې پورې وتړه، له لاندې څخه به دا غټ سړی د ماشوم غوندې کوچنی ښکارېده. له ده سره به اوږده ډانګه ور سره وه. د ونې ډکې څانګې به یې داسې په شړک وهلې چې تر لرې آواز اورېدل کېده، او له هر شړک سره به د غوزانو تر څنګ شنې پاڼې او وړې څانګوړکې هم پرځمکه را پریوتې. یو ورځ تیز توپان شو، د ونې څانګې له میوې درنې شوې چې ټس دوې غټې څانګې ترې ماتې شوې. ونه داسې شوه چې د میوې کومه څانګه پکې پاتې نه شوه. اخیر یې څښتن غټ بیخ هم اره کړ او لرګي په بازار کې خرڅ کړل. زه چې ودېدم، پلار مې د خوب تخت راته اخیستی و. مور مې د تخت بیه ترې وپوښتله. پلار مې لکه چې قیمت ډېر لوړ ووایه. مور مې شونډې سره راټولې کړې. او دومره قیمت؟ پلار مې د تخت پر اوږده لرګي لاس تېر کړ او ومسېده. والي ونې لرګي نه ګوري چې د غوز د ونې دی. زه اوس له خپل کلي لرې په بل کلي کې واده شوی یم. کله چې په خپل تخت کې ویده شم، د کلي هماغه د غوزانو لویه ونه په خوب کې وینم چې ټانګې پکې اچولې وي. ټالۍ پکې وهم.
له ځلانور څخه مننه چې خپله کیسه یې ازادي راډیو ادبي مجلې ته رالې شلې وه. مونولوګ د داستاني ادبیاتو یو تخنیک دی چې د داستان کرکټر یا د شعر ویونکی له ځان سره شغیشي. د غواړي خپلو اوریدونکو ته یو ډول د زړه حال تیر کړي یا خپل ضمیر مخاطب کړي. مونولوګ څو ډوله دی. یو ډول یې داسې دی چې د راوي مخاطب یو څوک وي. بل ډول یې داسې دی چې د راوي مخاطب د داستان یو څوک وي. یو ډول هم یوازې له ځان سره داسې خبرې دي چې ویناوال له نورو خبر نه وي. بل ډول یې داسې دی چې خبرې یوازې د ویناوال په ذهن کې تیرې شي. د مونولوګ په اړه دا خبرې مې د مونولوګ په نوم تر نوي چاپ شوي کتاب پورې یاد کړې. دا کتاب ابیا صفی دی چې سید اصغر هاشمی تالیف کړی دی او تازه په جلال آباد کې چاپ شوی دی. له ښاغلي هاشمی نه به واورو چې د خپل دې نوي اثر کې څه راغونډ کړی دی.
مخکې د دې نه چې زه د مونولوګ کتاب ولیکم، د دې نه مخکې زما ځینې نور کتابونه چاپ شوي دي چې هغه کې یو کتاب د پتیرا او یوش د مکالمو په نوم باندې دی، یعنی د پلار او د زوی ترمنځ ډیالوګ. یو بل کتاب د مرګ او ژوند ډیالکټیک په نوم باندې دی، هلته هم د مرګ او د ژوند ترمنځ یو ډیالوګ دی، بحث دی. دا کتاب د مونولوګ په نوم باندې چاپ شوی دی. دا هم د تخلیق
یو برخه ده، یعنی د تخلیقي ادبیاتو په ډول باندې لیکل شوی ده. دا په اصل کې د یو انسان، یعنی د مثال په ډول باندې زما خپل، زما د جسم او د روح ترمنځ، د دې ترمنځ یو بحث روان دی. په دغه بحث کې چې کوم دی، په عمومي ډول باندې یو ډول رواني بحث دی، یعنی د سایکالوژي سره اړیکې لري، او د انسان په داخل کې هغه سمې تیرې هیرې خاطرې چې په پټ ډول باندې پراته دي، هغه په دې کتاب کې را څرګند شوي دي او واضح شوي دي.
یعنی تاسو د خپل ځان مونولوګ په دې کتاب کې راخیستی دی، نه د تخلیقي آثارو مونولوګ؟
نه، دا په عمومي ډول باندې اصل کې دا اثر یو تخلیقي اثر دی، خو کوم بحث چې د ځان سره روان دی، او یا مثال په ډول باندې لدان سره چې کومې خبرې دي، دا خبرې په اصل کې د زما د خپل، یعنی د لیکوال، د لیکوال د داخلي دنیا سره ارتباط لري. معنا دا چې د لیکوال د جسم یا د لیکوال، یعنی په عمومي ډول باندې دا کتاب په داسې شکل باندې لیکل شوی دی چې یو برخه د پوښتنې په ډول ده، او بل برخه د ځواب په ډول ده. دغه د سوال او د ځواب کوم بحث روان دی، دا د جسم لخوا چې کوم بحث کیږي، هغه د زه یو په نوم باندې ورته عنوان ورکول شوی دی. دا خپل بحث شروع کوي، او بیا دلته د همدغه جسم یو سیوری دی چې هغه بیرته د همدې جسم ته ځواب ورکوي چې هغه د دې ضد وه دی. دغه سیوری کله کله د سیوری په شکل باندې ښکاره شوی دی، او کله کله د انسان د یو تویم زه په شکل باندې ښکاره شوی دی چې هغه د روح دی. یعنی مطلب دا شی دی چې جسم او د روح ترمنځ یو ډول چدن دی، یو ډول بحث دی چې دغه بحث روان دی. کله کله د دوی ترمنځ دغه بحث په داسې شکل باندې حرکت کوي چې جسم وایي چې کوم بدې کړنې چې زه کومه، یعنی حواس وایي چې دا دغه نیمګړتیا په ما کې نه ده، دا په تا کې ده، مطلب په روح باندې ملامتي اچي، یا د انسان په هغه خپل دویم زه باندې ملامتي اچي. هغه دویم زه چې کوم دی چې موږ ورته، ما مثال په ډول په دې کتاب کې ورته د روح په ډول باندې یادونه کړې، یعنی د انسان د دویم زه په ډول باندې یادونه کړې. سایکالوژیکي لحاظ باندې د انسان هغه، موږ تاسو ته ورته یا لاشعور وایو، د هغې په هغې ډول ورته یادونه کوو، هغه بیا خپل منطق او دلیل وایي چې نه، کوم کار چې ته کوې د کې زما ملامتي نشته ده. یو بل مطلب، یو
یعنی هاشمي صاحب، په دې کتاب کې تاسو هغه د مونولوګ، داستاني مونولوګ اصول نه دي توضیح کړي، له ځان سره مو خبرې پکې کړې دي.
او نه، دا داستاني ادبیات سره د څه څنګه ارتباط نه لري.
د تاسو موضوع ته راشم، په دې کې مو کوم موضوعات راسپړلې دي؟ یو خو د روح مسلې ته تاسو اشاره وکړه، بل څه شی ده؟ عنوانونه مرته بیل کړي دي؟
نه، دا عنوانونه نه دي، دا یو ډول بحث دی. د کې عنوانونه نشته، خو په دې کې ځینې نظریو باندې بحث شوی، ځینې نظریې ثابتې شوې دي. یو نظریه چې په دې کې ثابته شوې، هغه دا شی ده چې کله موږ او تاسو په حال کې ژوند کوو، د تیر مهال تر څومره اغېز لري، یعنی انسان د لاشعور تر تاثیر لاندې څومره دی، یو دغه نظریه چې ثابته شوې. دویمه نظریه چې ثابته شوې، هغه د جبر او د اختیار موضوع ده. انسان د اختیار خاوند دی، خو د سایکالوژیکي جبر، د فرهنګي جبر، د رواني جبر، د بیولوژیکي جبر هم انسان ځان نشي خلاصولی. بل موضوع دا شی ده، بحث په داسې شکل باندې شوی دی چې په کتاب کې د مذهب له بوده هم خبرو ته اړتیا لري، او د علم له بوده هم خبرو ته اړتیا لري. معنا دا چې په عین وخت کې په دې کې د جبر او اختیار موضوع هم ثابته شوی ده، او دا ثابته شوی ده چې انسان چې کله ژوند کوي، سره د دې چې د اختیار خاوند دی، خو ځینو مسایلو کې مجبور شي. او ځینې نورې خبرې هم په دې کې شته چې هغه د ټولنې سره د انسان اړیکې دي، دغه څه خبرې دي.
دلته لکه څنګه چې تاسو توضیح کړه، هم مذهبي اړخ ته توجه شوې ده، هم دا بحث یو ډول فلسفي او رواني دی. دلته بیا ټکر نه رامنځته کیږي؟
په عمومي ډول باندې دلته دغه د دوو خواوو ترمنځ کوم بحث روان دی، دوی هم دا خبره کوي چې آیا فلسفه او دین سره ارتباط لري که نه لري. نو په ځینو مواردو کې، په ډیرو مواردو کې ویل کیږي چې دغه د زه یو د زه دوه ترمنځ چې کوم بحث روان دی، دوی وایي چې په عین وخت کې د یو دیني عالم لپاره، د مذهبي بحثونو لپاره علمي او فلسفي بحثونه ضروري دي. فلسفي سره مطلب تضاد او دښمني نه ده په کار، سره د دې چې په دنیا کې کوم بحثونه چې د فلسفې په مقابل کې روان دي، ځینې مثلا مثال په ډول امام غزالي یا ځینې نور د فلسفي سره په ځینو مواردو کې یو ډول جګړه یې کړې ده. خو ابن رشد او نور عالمانو چې دا کومې خبرې کړې، یعنی په کتاب کې د دې خبرې یادونه هم شته چې موږ او تاسو نشو کولای چې د فلسفي سره یو ډول دښمنی وو.
له ښاغلي هاشمي څخه مننه. د ارواپوهنې په تړاو یو نوی بهرنی کتاب چې پښتو ژبه ته ژباړل شوی دی چاپ شو. دا کتاب خوش ژوند نومیږي چې په کابل کې کتاب پلورنځي ته رسیدلې دی او اعلان یې سروش کتاب پلورنځي په خواله رسنۍ کې کړی دی. د دې کتاب پلورنځي له مسول نجیب الله زیرک څخه به په دې اړه نور واورو.
خوش ژوند کتاب د استرالی لیکوال اندریو میتیو لیکلی دی چې پښتو ژبه ته د حنان خان ژباړلې. یاد کتاب پکتیکا څخه خبر شوی د مبارک پرندوی ټولنې چې تازه فعالیت شروع کړي چاپ کړي ده. د یاد کتاب تقریبا ټول نړۍ ته په درو څلور ژبو ژباړل شوی، سلنه کمرغه پښتو ژبه ته هم مرزافه سو. او د خوښ ژوند کتاب تر 2 میلیونه زیات نسخې په بازار کې پلورل شوی په ټولو ژبو کې. او دا کتاب د خوښ ژوند کتاب د ځان جوړونې د ځان سمبالولو کتاب دی چې انګیزه بخون کې دي، موضوعات لري. په عموم کې موږ ویل سو په دې کتاب کې دغه موضوعات راغلي، مثلا هغه انسانان چې نن خوښ دي او هغه چې خپل ناهیلي دي، دا د کلونو فکر پایله ده. ژوند ته ویل من پیزاوی مګوري، هغه څو خو ولټوي د دنیا په نفرت او کرک نارځي، خان او نور ته مینه ورکړي، یو بل ته ګټه ورسوي، ناهیلي ولا سترځني کې نستل مو د ژوند له خوندوي او ناندرو سره مخ کوي. دا د تورته موضوعات په یاد کتاب کې راغلي دي. یاد کتاب تقریبا په 80 صفو کې چاپ شوی ده په خو صحافت خو ډیزاین سره.
په کابل کې سمون خبرندوی ټولنې هم تازه یو کتاب چاپ کړی دی. دا کتاب د شهید عبدالسلیم فرقانی د مقالو ټولګه نمیشه. د دې کتاب مخکتنه د جون پښپاړسمه د جمعې پروس په کابل کې وشوه. دا کتاب یو صلواتیا صفحې لري. په دې اړه به نور د مرحوم فرقانی لزوی د پوهنتون له استاد او لیکوال عبدالرحمن فرقانی څخه وور.
هغه مقالی دی چې دا په نسل وختم کال کې هجری کال کې په غیژ جریده کې چې هغه مهال شهید عبدالسلیم فرقانی د جریده مسؤل مدیر و په ورو کې نشر شوی وي. او دا مقاله یو څه په کور کې پات تی وی او مختپلاس راغلل چې هغه د اقتصاد برخه و اقتصادي هغه و لیکنه وی. دا کتاب په څلورو فصلونو وشل شوی دی. یو اول فصل یې عقیده او اسلام دی، دوم یې اقتصاد او اسلام دی، دریم فصل یې سیاست او اسلام دی، او څلورم فصل یې ټولنه او اسلام دی. دا کتاب البته دام دی یادونه ورده چې کتاب با اکثر مقاله په غوا کې په غیز کې په دریجه به باندې خبره شوې، خو کتاب پښتو کاپی هم ترتیب شوې ده او چاپ شوې دي. یعنی کتاب په دواړو ژبو ورتلای دی، د چاپ نه هم په دری هم په پښتو باندې هم مهاله. البته دی یادونه ورده شی بر صاحب چې دا کتاب موږ په د کورنۍ په شخصي لګښت باندې دا چاپ کړای دی، او هدف هم ته دا و چې دا مقاله چې مرته پاتې شوې دي په غیس کې ولته په وخت کې محدود خلکو لوستي وي، نو دا دوباره باید خلق ولولي. اوس تقریبا 50 کال چې په دو مقالو باندې تیر شوې دي، اوس هم چې ولوستل شي هغه خپل مستقیت دغه اوسنی وضعیت سره ډیر تطابق او اغلی دی. هغه تحلیل اوس داسې دی لکه کټ مټ چې اوس د وضعیت په سترګو لیدل شوی وي، بیا داسې تحلیل شوی وي.
له عبدالرحمن فرخانی څخه مننه.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واورئ.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په راډیوي مجله کې واورئ.
دا ستاسو لري مجلې په پیل کې مو د افغان جنو او شوسو د ادبي هڅو په اړه په تفصیل واوریدل. د خبرونه دا روسي شیبه د افغان جنو او شوسو لایو هنر سره رانغړو. د افغاني جامو دوت په غزنی کې زیات شوې دي. په ودونو کې نن سبا د ناوې په جامو کې افغاني جامې چنچونی او شوسي جوړوي ډېرې شودل کیږي.
د دې هنرونه چې مریب کې کار سوي دي، همدارنګه دلته زرګر هم خپل کار پکې کړی ده. دغه کومې خواني روپۍ والی دغه هم دلته پکې کار سوي دي چې فلم هم ډېر قیمته هم خرڅيږي. ورسره راځو دلته چرمه، معمولا ډېری بازاري چرمه ورته وایي چې لسینه دي. همدارنګه دیولو کار پکې سوي ده، همدارنګه دلته هماغه چرمه او پټیس پکې کار سوي دي.
میمنه د خپل ورینداري نوی کالی برابروي چې ځینو ته ګنګرګان هم ورلیدل دي. د خپل ورور ته څو ورځې مخکې واده راوړی. میمنه وایي ورینداري د پلار له کوره اته غټ ملي کمیسنه راوړي او دوی هم دلته څوارلس دانې نور ورته جوړ کړي دي. د میمنې په باور چې په ودونو کې د پخوا په پرتله اوس بیرته زیات خپل ملي کالي رواج سوي دي چې ناویانو ته ورکول کیږي.
په تیرو کلو کې یو څه ناڅه دا رواج کمرنګ سوی و او ډیری خلکو هغه ستاسو په خبره د سریالو په خاطر باندې یا هم د دې فلمونو په خاطر چې دی به د نور هوادو فلمونه کتل په دغه خاطر باندې د دې دا رواج ډیر کمرنګ سو دی. معمولا ودونو ته او د ځان هغه محفلونو ته نسبت د افغاني کلو باندې هغه کلو ته ترجیح ورکوله چې دی به په سریالونو کې کتلی وای لنور اوریدل. خو اوس بته شکر دغه رواج بیرته راځوندی سو په دې خاطر باندې چې دی شاید ډیری دې ته متوجه سوی وسی اصلي
کولا په افغاني کالو کې پراته ده. مېمنوای په دغه یو کمیس شاوخوا لزر افغاني لګښت راځي. که څه هم چې په وسنی وخت کې د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې شوي دي او په دغه کمیسونو زیات لګښت نه راځي، خو بیا هم خلک د خپل کلتور او دودونو د ژوندۍ ساتلو په مخه تیاروي. خو ترڅنګ یې دغه کالي ځانګړې ښکلا هم لري.
کوم کالی چې په لاس باندې ګنډل کېږي، کوم کالی چې مثلا زیار پکې ایستل کېږي ځانګړې ښکلا لري. اوس نور کالی دي مثلا نور تکی دي هغه دومره زحمت نه غواړي، په دا خاطر دومره ښکلا هم نه لري. په دا خاطر باندې افغانانو بیرته خپل رواج راځوندی کړو.
دا دغه کمیسونو خلې ګریوان لمن او تراټ ټول شځي په لاس جوړوي چې میاشتې وخت اخلي. خو ځینې نورې بیا بازاري هم وي چې په چرمو او خامکو جوړوي. خو وایي دا کمیسونه رارخیزي ګټې لري.
کله چې دغه رواج بیرته راځوندی سي یا راځوندی سوی د لومړی ګټه دا ده چې پښتني نجونې په دې کې ځانګړی ښکلا پیدا کوي. له هر لحاظه د افغاني کالي هغه کالي دي چې کولی شي د یو چا صورت ښه وپوښي. بل ښکلا لري ځانګړتیا یې دا ده چې ډېری مېرمنې موږ لرو چې هغې نور کسبونه نه لري دومره، مثلا زده کړې نه وي کړي، هغې په دې باندې کار کوي. د هغو لپاره ګټه دا ده چې دوی کولی شي خپل کسب ته ادامه ورکړي، دوی کولی شي خپل د لاس زیار څخه عاید ترلاسه راوړي.
دغه کمیسنه اکثر له جولۍ، بخمل او یا هم هندوستاني بنارسۍ څخه جوړ وي چې ښځې ورسره په ململ او ګاج ټکرو په ون سڼا او زرتارو جوړ سوي چکن ټکري پر سره وي. له 2009 میلادي کال څخه وروسته چې په افغانستان کې تلویزیونونه او په تلویزیونونو کې بهرني سریالونه هم سول، نو له هغه وروسته د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم په ودونو کې د ناویانو لپاره د ملي کالو کارول یو څه کمرنګه سوي وو، خو په دا وروستیو کې بیرته رواج زیات سوی دی.
له همدې راپور سره د دې اونۍ د ازادي راډیوي ادبي مجلې خپرونه پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. شدیوی
مینا مینا راشا مجنونیا ملیلاشا مئد مئد تاویگا جانانا پانا تاشا مینا مینا راشا مجنونیا ملیلاشا مئد مئد تاویگا جانانا پانا تاشا زستایم تاسه ماشا خوتایشا بخنداشا زستایم تاسه ماشا خوتایشا بخنداشا زار زار زار
پشندو دے پسوان لسترگو دے قرآن تربان شین خال پس نختان پری ماه تابان رازا رازا رازا